اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې د مشال رادیو په اونیز خبرونه ورورول کې موزه بوريوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په ډنمارک کې پر مذهبي ازادۍ خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادۍ تر کوم حده حاصل ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند سوی او که نه، هلته په تیرو کړو کلونو کې یې ښې او بدې خاطرې څه دي، او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د خپل وطن ولس ته څه پیغام لري. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه په همدې خپرونه کې د دې اونۍ په خپرونه پیل کوو. ډنمارک د اروپایي ټولنې یو له وړوکو هیوادونو ګڼل کیږي چې په جنوب کې یې جرمني، په شمال کې یې ناروې، په ختیځ کې سویډن او په لویدیځ کې برتانیا ده. خو ډنمارک په دې ټولو کې مځکنۍ پوله یوازې له جرمني سره لري. له دې پاتو ټولو اړخونو په سمندر کې راګیر دی او وړې وړې جزیرې لري. د ډنمارک پلازمینه کوپنهاګن نومېږي. د نړۍ په آبادۍ کې پر زیاتوالي نظر لرونکي ادارې ورلډومیټرز د معلوماتو له مخې دا وخت د ډنمارک سرشمیرنه یا ټول آبادۍ څه باندې 5.5 میلیونه ده. په ډنمارک کې هم د نورو هیوادونو په څیر د بیلابیلو هیوادونو او مذهبونو خلک ژوند کوي. په نړۍ کې پر مذهبونو د نظر لرونکي سازمان ګلوبل ریلیجیس فیوچر د معلوماتو له مخې د ډنمارک د ټولې آبادۍ څه باندې 3.8% خلک د عیسوي مذهب پلویان دي، خو له هغه وروسته پکې پر مذهب د باور لرونکو په لړ کې پر دویم نمبر مسلمانان دي چې د ډنمارک د آبادۍ څه باندې 4% جوړیږي. د دې ترڅنګ پکې هندوان، یهودان، بودایان او داسې نور هم میشت دي. په ډنمارک کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم شامل دي. ډاکټر خواجه رحمت رحیمی یو مذهبي عالم دی او له تیرو شاوخوا 10 کالو په ډنمارک کې ژوند کوي. ډاکټر رحیمی په پلازمینه کوپنهاګن کې د ابو حنیفه جامع جماعت خطیب هم دی. نوموړی په ډنمارک کې د اسلامي مرکزونو او جماعتونو په اړه وایي چې چونکه دا یو وړوکی هیواد دی، خو بیا هم مسلمانان هلته تر 200 زیات جماعتونه لري. له ډاکټر خواجه رحمت رحیمی څخه مې وپوښتل چې په ډنمارک کې میشت مسلمانان خپل مذهبي مراسم په څه ډول ترسره کوي. نو هغه وویل
دلته ټول مذاهب ته ازادي ورکړل شوې ده د دیموکراسي په چوکاټ کې، او هر سړی په آزاد توګه باندې خپل دینی مراسم، خپل مذهبي مراسم په کارا او د سرک په سر په چمنونو کې، په جماعتونو کې المانځي. او الحمدلله د ډنمارک د حکومت خو نه وته هیڅ مشکلات نشته دی په یو برخه کې، د کلچر په برخه کې، د مذهب په برخه کې.
نوموړی یو له هغو کسانو دی چې په کوپنهاګن کې هم ځکه اخیستی او جماعت یې ور باندې جوړ کړی و.
د حضرت امام ابو حنیفه جماعت په کوپنهاګن کې تقریبا الحمدلله د نن نسلو کال مخکې دا غي د بنیاد کې خودونکو د جملې څخه یو ز په خپل باندې چې دا غي بنیاد مونږ کې خود دا تقریبا 950 متر مربع دی، او 300 او تقریبا 90 متر مربع د آبادی د په دوه منزله کې، چې یو منزل نارینه ورونه او پکې مونږ کوي، او دویم منزل کې زمونږ خویندې راځي خپل عبادت او یاد فاتحی او نور د جنازې مراسم مونږ پکې ادا کوو. چې مونږ ته الحمدلله د ډنمارک د حکومت د خوانه، د خلکو د خوانه مونږ ته هیڅ مشکل نه دی جوړ شوی، او مونږ سره همکاري کړې ده د ژوند په ټولو برخو کې.
ډاکټر خواجه رحمت رحیمی هلته مذهبي او کلتوري ازادي داسې بیانوي:
زه همیشه په خپل د کمیس او پرتوګ او د پکول سره ګرځېږم، چې دا ټول ډنمارک میشت ما پیژنې الحمدلله، او هیڅ مشکل نه دی پیدا شوی. او زیاتره افغانان او د کوزی پښتونخوا پښتانه ورونه په خپل لباس کې ګرځي، چې زیاتره کمیس پرتوګ او پکول سره ګرځي، او زمونږ خویندې په حجاب سره ګرځي، چې الحمدلله د ډنمارک د حکومت د خوانه خو هیڅ مشکل نشته، د عوامو د خوانه هم هیڅ مشکل وسه پوری مونږ نه دی لیدلې، او خلک ډیر احترام کوي حجاب ته او مسلمانانو ته.
ډاکټر خواجه رحمت رحیمی وایي چې په دې تیرو 10 کالو کې د مذهب پر اساس هیڅ توپیري چلن یا بد سلوک ورسره نه دی شوی. نوموړی د خپلې تر ټولو خوږې خاطرې په اړه راته وایي:
زه به یو مثال درته ووایم چې دا تقریبا 2012 کې مونږ سره وشولو. دلته چې کله دغه 950 متر جماعت مونږ متر روا جماعت مونږ اغېستلو، نو مونږ سره د پیسو کمبود شو. مونږ سره 1 میلیون کرونه نقدې وي، او مونږ په ټولو افغانانو باندې او په ټولو مسلمانانو باندې وګرځېدلو، مونږ ته هیچا قرض را نه کړلو. او د ډنمارک بانک ته موږ مراجعه وکړه، هغوی بانک هم موږ ته قرضه نه کړو، مګر الحمدلله د دغه ځای مالک ډنمارکي و او هغه موږ ته قرض راکړو بغیر د سود څخه، چې ټول اسناد موږ سره موجود دي په دفتر کې، او تقریبا 2,000,000 to 3,000,000 د دې قیمت و، 2,00,000 موږ ته قیمت پرېښود چې تاسو سره پیسې نشته دي، او 2,00,000 کرونه ډنمارکي کرونه موږ ته قرض راکړل. ما ته یې وویل چې تاسو د میاشتې څومره ورکولی شئ، ما ورته وویل چې موږ د میاشتې 15,000 درکوو. ویل چې نه، اول کال به موږ ته 10,000 روپۍ راکوي، او بیا چې لږ تاسو په خپلو پښو باندې ودرېدلی بیا به د میاشتې 15,000 روپۍ به راکوي. چې اوس الحمدلله د همدغه ډنمارکي د کومک د وجې نه افغانان په کوپنهاګن کې د 950 متر مربع جومات خاوندان شول.
ډنمارک هغه هیواد دی چې 4 کاله وړاندې پکې یو کارټونیست د اسلام د پیغمبر خاکې جوړې کړې وې، د کوم له کبله چې په ټوله نړۍ کې احتجاج شوی و. ډاکټر خواجه رحمت رحیمی وایي پر هغه پیښه نه یوازې د ډنمارک حکومت له هلته میشتو مسلمانانو بخښنه وغوښته، بلکې د ښه نیت په توګه یې له هغوی سره مرسته هم وکړه.
هغه په بدل کې دلته خپله په کوپنهاګن کې د ډنمارک حکومت یو ځای ورکړو مسلمانانو ته، او په هغه باندې جومات هم جوړ کړو. چې اوس الحمدلله د مسلمانانو په مخ باندې د هغه جومات دروازې خلاصې دي، او هر سړی هلته ځي په آزادانه ډول باندې هلته لمونځ کوي.
عنایت الله ساپای لا تیرو 19 کالو د ډنمارک په درو بیلابیلو ښارونو کې اوسېدلی، هلته یې زده کړې کړې دي، او اوس خپل کاروبار لري. دی د خپلو مذهبي مراسمو د ادا کولو په اړه وایي
د دې ډنمارک په اساسي قوانینو کې شپږمه ماده کې یو ماده دا ده چې باید هر سړی هر وګړی کولی شي چې مذهبي ازادي ولري. د دغه په اساس باندې نو هر سړی کولی شي چې خپل مذهب دغه کې دستوي ولري، او هر کولی شي چې خپل مذهبي کوم احکام چې هغه په ځان تطبیق کړي. د دې په خاطر باندې نو مسلمانان ډېره ازادي لري او کولی شي چې خپل ورځنی عبادت وکړي.
عنایت الله ساپای وای کله هم لا داسې چا سره نه دی مخامخ سوی چې د ده مذهب ته به داسې نظر کړی وي چې دی پرې خفه سوی. نوموړی وای په ډنمارک کې له تیرو کړو کلونو څخه ډیر ښه یادونه لري، خو تر ټولو د ښه یاد په اړه داسې راته وویل.
چون مونږ هر ورځ کاروبار مو د دې خلکو سره ده، یو کیسه چې ډیره جالبه وه، هغه زما یو دوست و چې هغه ما سره تللی و په سفر باندې، او مونږ سفر باندې تللي وو د روژې میاشت وه. نو کله چې هغه راپاڅېدو سهار کې نو ما ته وویل چې زم نن غواړم چې روژه ونیسم. ما ورته وویل چې ولې، بیا وویل چې دا زما دپاره زه غواړم چې وګورم چې تاسو کله روژه نیسئ څه رقم احساس کوئ. چون زما ملګری او زما مذهب ته احترام لرو، دې په خاطر باندې بیا ما ته وویل چې زه روژه نیسم. هغه ورځ بیا ما سره جومات ته هم ولاړو، او په ډېر ښه طریقه باندې یعنی دغې وکړو. ما نه بیا ډېرې پوښتنې هم وکړلې چې په حساب روژه ولې تاسو نیسئ، یا ولې بیا ما ورته وویل چې دا زمونږ په مونږ فرض دي او د زمونږ دین احکام دي. ما هغه یوه ورځ روژه ونیوله، مګر دې په خاطر چې زما مذهب ته احترام وکړو زه ډېر خوشحاله شوم او ډېر ترې راضي شوم. داسې نورې کیسې هم شته، مګر دا کیسه چې ولګه ما ته ژوندی به ښکاري زما په نظر.
عنایت الله صافی وای په نور نړۍ کې چې کله د ترهګری داسې پیښ وسی چې په هغه کې مسلمانان لاس ولري، نو بیا که څه هم دلته څوک خپل غبرګون نه ښکاره کوي، خو بیا یې هم د ځین خلکو په فکر کې بدلون راځي.
دا یو حقیقت ده چې په دنیا کې کوم بریدونه شوي دي د مسلمانانو د خوا، یا کوم دهشت چې کیږي په دنیا کې، دا یو اغیز لري. اغیز دا لري چې خلک نور هم دې ته متوجه کیږي چې کله چې تاسو یعنی چې تور اختان ولري او مذهب مو اسلام اوسي، نو دا خپل یو 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 عکس ایجاد کوي د خلکو په مغزو کې، ځکه چې همدغه میډیا نه اورېدلي، همدغه دغه نه اورېدلي. مګر چې سره خبرې وکړو او کله سره دغه وکړو رستوي، نو زیاتره خلکو دغه عکس ته تغییر ورکول کیږي.
عبدالملک بیکسیار په ډنمارک کې میشت لیکوال دی. نوموړی وای څه کم 10 کاله پخوا ډنمارک ته تللی و.
زه خو په 1990 کال کې ډنمارک راغلی یم. لومړني 3 کلونه چې پلازمینې سره نږدې تقریبا په 6 کیلومتره کې و ښار کې اوسېدلم، چې 3 کاله مې هلته ډنمارکي ژبه لوستله، او بیا له هغه وروسته پلازمینې کوپنهاګن ته راانتقال شوی یم او دلته اوسېږم، ژوند کوم او کار کوم.
عبدالملک بیکسیار وای هغه وخت په ډنمارک کې د مسلمانانو شمیر کم و، خو وروسته په ورو ورو زیات شو.
مسلمانان خو په ټول اروپا کې وو او شته دي، خو په ډنمارک کې نظر ډیر زیات نه و. ځینې ترکیه او پاکستانی مسلمانان وو چې هغوی د دویم نړیوالې جګړې وروسته دوی خپله راوستلي وو او دلته د اروپا په آبادۍ کې برخه اخیستې وه. هغوی ځینې محدود جوماتونه درلودل چې بیا نوي دغه مهاجرین چې راغلل د افغانستان او د فلسطین او د لبنان او هغه پسې بیا وروسته د عراق او د سوریه او د بلبل دوی په جوماتونو هغه ګټه اخیستله. مګر له هغه وروسته نو بیا په لسګونو په سلګونو جوماتونه په دې اروپا کې جوړ شول او درو جوړیږي چې یوازې افغانان په ډنمارک کې تقریبا زما د محاسبې له مخې 8 جوماتونه لري.
نوموړی د مذهبي مراسمو د ادا کېدو په اړه خپل مشاهده داسې بیانوي:
خپل ورځنی لمنځونه او د جمعې لمنځونه د اخترونو لمنځونه دغه ټول مراسم او مناسک سم هغه پر ځای کوي. جوماتونو ته ځي هغه څوک چې وخت لري، روزانه هم ځي او چې نه لري اکثرا د جمعې لمنځونه مثلا جوماتونو ته رسي. او په اخترونو کې په سلګونو او په زرګونو خلک د څو آخري کلونه خو حتی داسې شوي دي چې غټ غټ د فوټبال میدان نه مسلمانان هغه ترتیبات هلته په فوټبال میدانونو کې نیسي او د اخترونو
عبدالمالک بیکسیار په ډنمارک کې د خپل تیر کړي وخت د خوږو خاطرو په اړه ویل: دا ور باندې ډیر ښه لګیږي چې ډنمارکي چارواکي په خوشحالیو کې ګډون کوي.
ډنمارک چې وړکی هیواد دی، د دې خبرونه ډیر لري نه ځي اکثرا مثلا په اخترونو کې. دلته مثلا هغه دولتونه هغه خلکو ته د اختر مبارکیانې ورکوي، یا مثلا یو مشر ځي جومات ته، یا مثلا یو ښوونځي کې یو محفل جوړوي، یا د اخترونو په مناسبت باندې چې پیښ کېږي. مګر چې ډنمارک وړکی هیواد دی، د دې خبرونه ډېر لرې نه وځي لکه د امریکا، لکه د کاناډا، لکه د بستر هیوادونو کنه.
مالک بیکسیار همدا خبره مني چې په نړۍ کې د ځینې ناوړه پیښو له کبله د ډنمارک د خلکو په ذهن کې هم بدلون راغلی دی.
د دې خلکو یوازنی شی چې مثلا احساسیږي کنه هغه دا دی چې مثلا د دې خلکو مهرباني، د دو خلکو د پراخه ټنډه، د دو خلکو د دغه دلته راغلو مهاجرینو سره هغه برخورد دې فرق کړی دی کنه. هغه مهمان نوازي او هغه په ورین تندي باندې چلند چې مثلا لس کاله، پنځلس کاله، شل کاله پخوا خلکو کاوه، او د مهاجرینو سره د دلته نو راغلو خلکو سره یې علاقه درلودله، له دوی سره کومکونه کوله، له دوی سره مثلا غاړه غړی وو، هغه شی اوس کم شوي دي.
عنایت ساپای وای که د هر مذهب خلک خپل مذهب ته درناوی غواړي، نو باید د نورو خلکو د مذهب سپکاوی ونه کړي.
سره کوم چې خپل مذهب ته احترام لري او د غلری داسې نور مذهب ته هم احترام ولري، بیا کول څو غواړي چې خپل مذهب په خطرې کې خلکو ته وړاندې کی، باید ښه عمل وکړي او خراب یو وکړي د خلکو سره، ترڅو پوری د خلکو په زړه کې مینه پیدا شي د مذهب لپاره.
عبدالمالک بیکسیار ویل په پښتنه ټولنه کې د زغم یا برداشت نشټوالی یو لوی مسلو ده.
دغه هیوادونه چې جوړ شوي دي زما له نظره ډېر مهم رول پکې دغه د زغم مسله ده. مونږ پښتانه چې تر هغو دغه درېمه لار زده نه کړو، په هر څه کې مونږ زغم ونه کړو، مونږ یو بل سره ونه زغمو، مونږ یو بل ته احترام ونه کړو، دې وړکي ډنمارک کې په سلګونه ملتونه ژوند کوي که نه، تقریبا د نړۍ له هرې ګوښې نه دلته خلک شته دي که نه. دلته هېڅ هم چا پسې ټوپک راوانخیسته چې ته پردی یې، ته ولې راغلی یې، ته ولې دلته اوسېږي. زمونږ په هېوادونو کې چې مونږ مثلا یا پنځه یا شپږ بیل بیل قانونه اوسېږو، د خپلو خلکو مقابل کې مونږ غم نه لرو، د سیاسینو مقابل کې مونږ غم نه لرو. مونږ دا هیله لرو چې زمونږ خلک یو وخت همداسې په ازادۍ، په هوسایۍ او په مینه کې ژوند سره وکړي لکه دغه خلک چې کوي.
ډاکټر خواجه رحمت رحیمی وایي د پښتني ټولنې د پرمختګ یوازینۍ لاره دا ده چې روان او راتلونکي نسلونه تعلیم وکړي.
په وطن کې زما د ټولو ځوانانو نه دا خواهش دی چې د ټوله توجه خپله تعلیم ته ورکړي، ځکه چې تعلیم د انسان د بنیادی د پرمختګ ذریعه جوړی دی. شي که چېرته مونږ د تعلیم څخه لرې پاتې شو، نو همیشه به د ټول عمر به لکه دا اوس چې موجوده کوم ناخوالی دي، او همدغسې به د آینده زمونږ آینده نسل هم داسې ناخوالو سره به مخامخ وي. نو که چېرته زمونږ د ټولنه د علم په رڼا باندې روښانه شوله، نو انشاءالله د دغه ټولو ناخوالو دپاره به د پای ټکی پیدا شي، او زمونږ وطن کې به انشاءالله صلح او امنیت به راشي.
د مشال رادیو د ورورولۍ خپرونې اوریدونکو، د دې اونۍ خپرونه همدومره وه. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه له تاسو سره معلومات شریکوو. تا تر هغه وخته بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندۍ او خوشاله اوسئ.